Saat. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو تاسیساتو مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د 13 اګست په 1:30 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمیر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوې دي. روټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې 1 کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 12 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو ولورپوري پولیس افسر عدنان اکبر ځانوجه نه کړی ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال رادیو ته ویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سیرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت وو چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال رادیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله ایکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجی کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داونی آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او د سپینې ماڼۍ ته لبیا راته ګروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوریت‌های آسیای مرکزی هم
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې دی خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالی ایجابوي چې هند سره هوایی کوریدور فعال شي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 88 مواد واخلي جګی کی.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د دې لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مشور بندم شو په کار جلا لري کلو شي. دا ګړ ولا تکلیف آسان شي، تجارتيانو تکلیف آسان شي.
او ډونالد ترامپ د آسیا مهم سفر پیلوي. جنوبی کوریا، مالیزیا او جاپان ته روانېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څنګه د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د هیواد اړیکې له طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري کنه په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل سنا کاکړا ورو.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړي، د بلخ د والي دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان بخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل میک دیگه اطمینان بدن کې از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دګي کې نزدیکی طرفین در بر خاط داشت.
د نړیوالو چارو په عزیز احمد بارز بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدې ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزي چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمونه
دا په داسې حال کې دا چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنځشنبه د اکتوبر 23مه د مشترک المنافع هیوادونو یا CIS د دریم کنفرانس کوربه و. یا CIS د دریم کنفرانس کوربه نه و چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23مه هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دی ویل شوی. د یادونه ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید او چاخ په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیه او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړې. خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتونه دا ویرات کړې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بېلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کېږي. د یادونه ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت له هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کېږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکوونکي د دوی استازي نه دي او اسناد یې معتبر نه ګڼي. خو دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استازي ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لوی او جدي اړتیا ده. دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل د محل دوی په مسافر وړون کالو تک کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو بارون کو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچ میوې د صادراتو ټولنه هم د وړاندیز مهم بولی او وای دوی سږ کال د واګې بندر لارې ندی توانیدلې چې کافی وچ میوې هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیار او اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولی وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په ترل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په شلمه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګري زیر راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورځو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته. په خوست کې سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتی لار بیرته پرانیزي. پر روان موسم کې په یاد لار د افغانستان څخه تازه میوي او ترکاری پاکستان ته صادريږي، خو له پاکستاني څخه بیا سوداګر سیمنٹ، وریجی او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الوخیلو.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیک را لیک په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلاري باید له هر ډول سیاسي ملاحظات او جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامدار توګه پرانستوي. با غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال رادیو ته وویل
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینه دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالت کې دي او ډریورانو ته موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنه مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي سے موٹر دوڑ خانہ زیر آزی انہوں نے موٹر تکلیف بم نہیں دے ٹرانسپورٹ عمار بپ خلتے من سر رسی گرار سی
انگور اٹھو خراب سجدا کا دی بوجو نگا جنریٹر کرو سا کو نہ دکے بازار تو نہ ولا گل ٹلو بترو ہر وقت چے نا گران سزن رچی پاکستان دا ٹیم کو لرا باند کو بنجان انگور ٹلو نہ وہ بھی دے ٹل خراب سو مینا ور کو نسی دار کے اوپن اپے دکی کی مزل وی ورنستا مالے نہ پے دکی کی
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
اوسدواغمشوربند مشو په کار جلارې کلو شي د ګډو له تکلیف آسان شي، تجارتیان د تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور مقصود دی کې
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخ تجرونه تا کاروباریونه تا سخ نقصان دا میر دوی سره حکومت تا سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمره چې د کیم بور گاډی دی دادا خلاص کو نیرا چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ور سیوه دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د لانه وتا غوړي خو میشتا ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وو وټله خروک می دانه رستړي شوی ایسا طریقہ می نشتا خالی چانه پښتنه وو کی چې گیټ کلا خلصېږي گیټ یې سپاتان لاګي
په ورته تو غزوی مسؤلین او د سوداګری زبنسټونو مشران وای ک سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دوړو لورو ته اقتصادی ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکېږي. د سوداګرۍ او پانګونی خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز ویل
جن بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست کار شوی دی او تاسو اوس پیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دی او داغه بیرته سرونه راګرځولې دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د ټلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی حکومت ته ورسېدل اما وخت د نور ولایتونو په څیر خصوص کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي ان شاء الله د دې کار به تصمیم تدبیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان، انګور اډا، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورن کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي. اوس ورجو د نړۍ او سیمې یوې ته د موضوع ته هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دا ونی آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ترامپ به په دغه سفر کې ماليزیا، جاپان او جنوبی کوریا ته ولاړ شي او د سپینې ماڼۍ ته لبیا راته ګروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 13 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې چې په جنوبی کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جنپنګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ترامپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی ماليزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. ماليزیا کې به نوموړی د امریکا او ماليزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ خزینه صدر اعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبی کوریا متمرکز وي، چیرته به چې ترامپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه ملمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبی کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبی کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبی کوریا ممکن ترامپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا له خوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ترامپ د بیا لیدو احتمال زیات کړی دی.
له خبرونو ورآخوا
تاسو زموږه خپل آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د بخنې نړۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان آزادۍ په بشپړ توګه له منځه وړې ده. هیومن رائټس واچ په ونوي راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راهیسې افغان خبريالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبريالان ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورستر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لتیرو څلور کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځم په ورځ د اکتوبر په 13 په خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال لاګس راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبريالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونه نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د تار سازمان څېړونکو فرشتي اباسي په حواله لیکلي چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدې چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجه سزا ورکوي. اغلی اباسي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشون میته کې از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندن موکی چل 2021 کار را پا دیخوا طالبان و ده غصل پرچ دوی انتقاد بولی در رسانه و پر کارکون که ده چرنی سانسور او سزاگان و پا پلی کول و رسانه لما این زبولی وځي ویلې شو چې نور افغانستان کې هیڅ پیپر یا خپلواک رسنی نشته.
د راپور کې وړاندې راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او پټکوې د طالبانو پر چارواکو ان کوچنی نیوکه هم کولای شي د خبريالانو د نیولو یا شکنجه کې دوه لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبريالان هم ادا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د وی کورنۍ رسنی خبريال چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
کومه مونږه د ټول یوس په چا سره شول به هیڅ زیات ته هر د ټول څه باندې د اروند بنات د پروتو دی اسات کله کابل کې به وزارت د تلتر روستا ریپورت خبرول ورته لري کار خېل خو ریپا نه خبريان او نه سیاسي څنګه نن نو د پرون چلون کې یو د کار خنا مې یو وخت کومري ټولوش شکنجه زندني کړم.
په کابل کې د نړیوالې رسنۍ وی خبريالو هم د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نه یوازې خبريالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبرې په ځانګړي توګه خزینه خبريالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکيږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلیل خواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون سرمستی گو چې دا د دې لامل کېږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنه کړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولای.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې لری لارې لاتلس او ترکیه کې میشت ډیر لس افغان خبريالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ لنه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. Human Rights Watch د جلاوطن خبري اعلان د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له نڅرګن برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. د سازمان له بیلابیلو هیوادونو چې د دې خبري اعلان او رسنیو کارکونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی د زر تر زر خوندې ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکزو یو خبري اعلان د او پاړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبري اعلان او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې عمله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو د خبری مجلې د پایشي بوته نګدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي ل سبان دی ویونی راهسي روانه ده او خلک وایي چې ډېر پتن کړي.
یو شمیر کابل خاریان وایي د شاو خوا ویونی راهسي د برېښنا ل دوامدارو پرچاوي سره مخ دي چې ورځینی چارې لستون سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکو عدل وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له اتو بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارته پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نغښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاوس پرچاوي زیات شده، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډیر شوي. یوازې درې څلور ساعته یا ډیر تر ډیره پنځه ساعت راځي، له دې زیات نه وي. په څلوري ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د خو پرتله پرچاوي ډیر شوي ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبه د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوي شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلي وه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزه بیرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزه د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بیرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبه د اکتوبر په 21مه په خپله ایکس پانل لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزه د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلما
د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلما اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده می وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوي د کندهار ښار پر خسه ودی. د چوڼي د سیمه اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې علاج کړکېچن سو موږم کډه پر سر کړه ګاونډي هوا ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډه صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړم د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم، او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه تر لاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی ما یو ځین ځای کې، او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی ما.
سپیشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یا خو ژمی وو، موږ کوټه ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستي وخت به چې نوې کال سره 1980 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره سو کړې مشاورونه واغه عسکري ته بنول یا نه پرېښول، او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیسول، بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله. نو دا حالات و چې دا حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په هغه کې مچې ته مجبورې مشتل دی.
کوم خاطرات چې په یادی شي دا وخت ما شوم توب، او بیا د کوټه د ژوند راته وایست، د چمنو د کوټه د ژوند راته وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خوځما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شو ول دونه سم ترګې میالته وای. بیا د کندهار د مالمن ترالم چې بیا زرا لم، او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و، سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تیر کړی دی، په کوټه کې تیر کړی دی. هغه ملګری مې روسه په یادې، هغه کوڅې مې په یادې، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، شونځي ته تلو. نو هغه اره کوڅه اره خبرې ما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. و چې تلته یو زمرد پښتو ادبیات استاد و، دا پښتو مزمن به راتوایه. هغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي. ما ته ویل بیا به دا خبره کوم چې دا رادیو مو تلم دی، دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو مو تلم دی، او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درې سو کالداري، بیا مې هغه رادیو اوریدل، دا ځنی خبرونه مې اوریدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس مینه پیدا شو، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ته مسایده ده، یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم، په داسې حال کې چې اوسیالي لنکړې و، ما دریم نو زب دریم سو یوم نو بیا زو اعلان یو کچته جراسی چې زورله پر گیټ نه پرښولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یاو نو تل څنګه راغلی نو پدې دغه برتره وېسته ول دولار سره ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی خې روس پرې نه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاو چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دلیک مو ولې کې چور راز درس ته نه پرېږدي پر گیټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مړ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار د کوټه جوړې ولیدله خبر نه وه هر خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا دوه مرکه چې پر 15 بجې خپرېدله د سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دې استادې مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسو شعر هم وایس لکه
او مننه شاعر سره مو ترام دغه شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشم لغس دی زه چې وکړ ډیر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې و نیمه په کوټه کې و نیمه بچیر و نیمه بچیر و او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلې دي د 1991 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلې دي چې هغه د 1300 شپږ بیا د زمری د میاشتې 2 منې ټکیش نو لومړی شي ما په دغه باندې لیکلې دي نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا ځکه کدار تر علامه هم ډېر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سم بیا مې نو معلمي کوله نیم ورځ مې دکانداري کوله نیم ورځ معلم وم نو شعر دې نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونده اخته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلې دي آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دامی په 2000 کال کې لیکل دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون تر غزل د شاپیروی نه غلط سو ته خپل شاپیروی یو جمد سپین سهاریا لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي در باب خوژا نغمه یه چه دی اورم دیر خوشیجم دوم رو خوشتم چه بیا زان را چخه ورک سی گردم گردم چه ورک زان با مندم چیری کچه کلمی نظر چه ستا پستر گو خپل ورک سوی زان پیدا کم دیر خوشحال سم دیر خوشحال سم
دیر عالی دیر عالی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبارو سرغار اخبارو بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي د کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس چې د چاپ ازلاج په مخه راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم مې دواړه داسې ویل لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغلی زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي ورک نسی چې په چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی میرا وژباړي د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو وژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ سو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي. یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړ چې وینم اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي لکه استاد معصوم اوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وژغېدل هغه وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چړي چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسانو لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما پته ولنه ټوټل کړی دا دغه پسرلیک مل ترخیص کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپیشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي مایوس نه سي او داسې نه سي چې وای زنه ماجر هم کار سم کولای کډوال هم کار سم کولای نه وای چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سیالي کې درې نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپریږي او بیا خلک اوري چې د سپیشلی مرکه خپریږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشلی مرکه خپریږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنه کړي او خپل موخ عمران ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایي زما سره کې ټول سر د هیواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې د هیواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه په بېخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی سپیشلی ګرځره واریان وي دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کور چې روانو مې راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه. مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونې دغه تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه خبرونې ما اورېدلې وې. ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړ د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خبرونې ته لاس منځرس تي کړی ستاسو موږ په کټه په کټه په ډاکټر څه په وکړو. نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې یو ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونې اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي بیا به غو ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د استخبارو یو مجاور ورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و. نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشل کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټه کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په مشاوا لسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله. بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشلی کومر څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع په کې مشاريع جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپیشلی و پیژندې. بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل. بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وکړه کتنه و یو دغه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویل په دې کې ځینې تبصرې وې دا شامل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه، یو بل بیا مې څور باندې یو بل خپرونه پیل کړه. زموږ سره اوس یو تنظیح خپرونه و، ډېر خلک اورېدل په واقع دغه مطبوعاتو نه و، دغه فیسبوک دا شان دونه نه و، د خلکو دونه کاروله نو هغه خپرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه و، نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه خپل مرام ته نږدې سومه نږدې څه چې بخې در دغه سومه. او بل ډېره ښه خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا شوه کسان چې ما نه من اوریدلی، ولکه جهاني صاحب، واحد نظری صاحب، شغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر بری، دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشت کار وکړ، بیلابیل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول دغه راجمه کړې، څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې د غسوله د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي. دا خبرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ، بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي، دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه از ما کارونه و.
بله، بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د دې رادیو ګانو نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه. په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبري اړي پیل کړه. دغه سلام تندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله، د ځین ټلویزیون سره هم هم کاری لرله. نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سم کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره. تر څنګ بیا په ورستوي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پریسات کې د اطلاعات امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې کې تورې مدر ریاست وایم ریاست جنگجال لري سنت سم کولای. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس وو، طلوع افغان وو، کندهار مجله وو، توزیع مدیریت وو. دا څلور مدیرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چاري مخته وړلې، تر څنګ مې خبري اړي هم ورسره کوله.
کله بیا لوطن ووته بیا
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډه بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یوم دا ور بیا هو
نو بیا تم احساس کوچ باید لار سي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښته چې باید زرا و زم د خپل اولادو سره تایکن وکد ووري کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړسه تلای خوسی دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړسه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی. او بیا تاسو دا شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم خلکو مشوره ته ورغونې وي درې واري مې زړه شکی زړه مې راغونډ کی ور رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډیو کې خپل کار وکړ. دا بلې خاطره ده سره سم محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه ده کاوه چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې ته ما کار وکړ. مله ځکه چې مایکروفون ته کښېنم سم الته ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي مې رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله د دې مې د شو د مرمن لپاره مزامې برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمکه کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوا ویره سره وي یکه نو کچ پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله ومه ته دوا وی کوله. نو د مور پلار دوا چا سره یو پښمن نه کمه کیره خپل حڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سوي د پلار دوا وی او سم خپل حڅه و.
بله، سپیشلیست صاحب د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د ته څنګه ښکارا سو څنګه ځان ور سره عادت کوي؟
اول چراله ما دا سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللی څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسیاته بیا ته کنه کلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوشتي یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یده نه په کلچر په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و هغه دې چې به سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ځکړی المانیو به خې اورېدل نه و پرځینی وخت مو ټرام شي د کلی مو ورتاین د نغلمانی مو ټرام چې افغانستان ته راتله پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شبه ده هغه شپ هغه د نغلمانی شبه وو نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په شبه سره خلاص دی نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زما د جیب کورس زما بستمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زما مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب ورام ته رسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زما وسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړی نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد او تن څه وځي د وتر سره شی پر کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادرکی انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکل څه خبر څه چوک د وتر سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وتر سره تړلې ځکه د یلته گزاره کړې د حالته د اړیکې جوړې سي وي یاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردې وتن دی هر ځانې څه خبر ده پردې په انګړ کې اختر نسته کاسته وکم چې دواړه پردې سي کاسیو کوم چې دواړه پردیس وي د پردوی په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایي چې کله چې انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته ځي زینو عجیب او غریب پیښ سره مخامخ کیږي کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوې نیو دا ټول سیستم ته نوې وو د خلکو خبره ته نوې وې د دې دود دستور ته نوې وو انا خبره ما پاره نه پېژ کوم څه خطر ته وایي موږ په
سر بچې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وکي چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شی یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوسه څه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبا بدوري دا ولي بدوري بارو موږ دا څه ګوت چاته نشته ډیر بده خبره ده دا څلور سره ګوت دا سینې څه خبرې کوونه تاسې ته یا داسې دا دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس ټیغه ورته وای خمخه څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري موږ په وطن کې چا وې سپې لري ګر کړي کې وس نام دارو ار سړی سپې ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډېر شکار دی کوچنیانو لپاره ډېر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دی زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی یعنی دوی په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه پرېږدو هر څه مورته وایي بس هر خبره په شکنځل ورته کوو هر خبره په توهین ورته کوو خبرو ته نه پرېږدو په دې لویر په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني چې خبره وکړه چپ ته بیا ادب یې د خبرو کول جرأت یې اخو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره موږ دونه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څو ته چپ سره خبره ده نو کچیر مر په وطن کې موږ نه حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول گلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړ پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدلی ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې لري چې موږ هم داسې په دې لري چې موږ داسې ورته خوشحالي ولرو یو ور آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل ته معلمین چې مینه ما به خپل معلمانو سره پر تل کوم لیکن وکه په خدای جوړه راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مله څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخل ته ګورم دلته څو نه شي د ګور پر شونډه به مسکا خبره ده څومره خو ګرته چې ګورې سپس ټول خوابه دي هم جن دي هر شي به ته شو خو کړه پلاړې مرد یې مور مراد چې ګورې ونه ته شو خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي قسم دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای سي جوړ تیار شي خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې افغانستان کې اروپا ده افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې دغه ماړی نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګی جګی ماړی را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتېږي، وطن خو د خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یا ستاسې مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچه ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله په دوچه ویلې کار وکړي، پس له هغه چې مې وکتل چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته هر ځای، ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا وته ځي و راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هیڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وای، دری پښتانه، دری ژبې پښتانه سره وای. مې د الماني نه سوز د کولای، ځکه زما ټول کار دی سر کار، مې په کور ته رالم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه په ژبه زده کوم، او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي، بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادره سره پرته چې هغه په خېدو ته اړتیا لري.
سپیشل سیب ډیره زیاته مننه کورم وطن
ډیره مننه شغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه ساسه درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښونی په دی لکه ځما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي، او ساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه، ډیره مننه ژوندۍ وسی.
جمال